سلامونه ستړي مشه د مازیګر شپږ بجې دي تاسو موږ خاک لازاده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د پلاسمینی کابل د پامیری نوین د خصوصي خوانسي د دولسم ټولګي فارغ سید موسی د سګنی کال کانکور نمړی مقام وګټه. د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سګنی کانکور نتایج نن اعلان کړل. د نتایجو د اعلان له مخې موسی 355 نمرې اخیستې دي. همداراز د سګنی کانکور دوی مقام هم د پامیر خصوصي د پامیر نوین د خصوصي ښوونځي د درسم ټولګي او بل فارغ محمد نذیر ګټلای دی. د هوا پیژندنې ادارې په روانو دوو ورځو کې د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو د راوتو اټکل کړی. د اوبو او انرژي وزارت پر خپل ایکس پاڼې بیا بیان کې د هوا پیژندنې ادارې په حواله خبرو کړی چې وایي د روانې دوشنبې او سهشنبې په ورځو د کاپیسا، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د بارانونو او واورو د ورېدو امکان شته. سبا په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ پولیو پر ضد د واکسین نوې سراسري کمپاین پیلېږي. د پولیو د پاک افغانستان په نوم ټولنې اعلان کړی چې د دوشنبې په ورځ به په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو د واکسین نوی پړاو پیل شي، خو د جزئیات یې نه دي ورکړي چې دا کمپاین به څو ورځې دوام کوي. په افغانستان کې به پخوا د پولیو د واکسینو کمپاینونه کور په کور عملي کېدل، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو لږه موده وروسته دا کمپاینونه د کورونو پر ځای په جوماتونو او د کلو په کچه ترسره کیږي. د ایران چارواکو له قول راپور نور کړل شوی دی چې په کې راغلي ایران د افغان کډوالو د وتلو مهلت د نږدې نور یوې نیم میاشتې لپاره اوږد کړی دی. ایران د رسنیو راپور ورکړی چې په رضوان چپرزوی خراسان ولایت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت استازي احمد مساوی فره پرون په مشهد کې یوې غونډې ته ویلي چې د ایران حکومت د بیا اسناد افغان کډوالو د وتلو مهلت د سپټمبر تر شپږمې نیټې غځولی دی. له خبري غونډې وروسته په خبره شوی بیان کې راغلی دی چې ایران د پریکړه د امکاناتو د نشتوالي او سختې تودوخې له کبله کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري وایي چې له ایرانه په سوله کې نږدې 70% افغان کډوال چې ډېره برخې ښځې او ماشومان دي په جبري توګه ایستل شوي دي. د سوریې په جنوب کې بدوي سنی قبیله چې له تیر یوې اونۍ راهیسې په سویده ښار کې د دروزي د مذهبي لږکیو له وسلوالو سره په جګړه کې ښکېله شوي وایي چې وسلوالې له سویده ښاره وتلی دي. په دې جګړه کې د وروستیو شمېرو له مخې له زرو ډېر کسان وژل شوي دي. اسرائیلو هم په سویده کې د دروزي لږکۍ اکثریت اوسېدونکي دي وایي پر دولتي ځواکونو یې عملا د بدویانو پلوي کوله بمباري وکړه. او ایټالوي چارواکي وایي چې په اتاروکوینیا ښار کې یو تن چې ډاکټرانو یې د مړینې خبر ورکړی او نیم ساعت وروسته په هوش راغلی دی. دغه اتاویا کلن سړی ظاهراً د زړه سکته یې کړې وه او ژغورونکو له ډېرو هڅو وروسته ویلي وو چې دا سړی مړ شوی، خو د چارواکو په وینا هغه د انتقال پر مهال ناڅاپه سترګې پرانیستې او د خپلو لوګانو پوښتنه یې وکړه. چارواکي وایي چې په دې سړي خو پېښه په خیر تېره شوې، خو د هغه سپي پر یو پولیس حمله کړې چې په نتیجه کې پولیس روغتون ته او سپی د حیواناتو د ساتنې مرکز ته انتقال شوی دی. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدلی شئ. په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې د پاکستان حکومت یې ویزی نه تمدیدوي.
ملي سره سره دی ویډیو اکستنشن هم په ټاپه درېدلې ده، لکه چې موږ ویډیو ته اپلای کوو خو موږ ویډیو تمدید کیږي نه.
کډوال شکایت کوي چې د پولیسو لخوا ځورول کیږي او د اسنادو د شتون سربېره بیا هم ترې پیسې غوښتل کیږي، خو لا چا تر اوسه پیسې اخیستل شوی.
دغه یو لیکټر مې سره شته، خو د هغه لیکټر د خبرو نه باوجود پیسې اخلي.
د دې کډوالو ستونزې به راسره وړاندې په راپور کې واورئ. همدارنګه ګاونډي ایران ته به هم ورشو چې هلته افغان کډوال په څه وضعیت کې دی او هغه کډوال چې له دغه دواړو ګاونډیو هېوادونو بېرته افغانستان ته راستنې شوي، په افغانستان کې هم د سرپناه له نشتوالي او د کورونو د کرایې د لروالي شکایت کوي. له دې سربېره دا به هم راسره په راپور کې واورئ چې کله یو ښځه واده کوي د ماشوم په راوړلو کې د هغې عمر څومره رول لري او همدارنګه د ماشوم جنسیت د څه له مخې ټاکل کیږي. په دې اړه به هم راسره جزئیات واورئ. نو مطالبه مشته التیام غواړم.
نردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بی هم ستړی مشه زفرید سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یارزی د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشتیوش میروان په نغښتون کې وایي په وروستیو ورځو کې د پولیسو لخوا د بې اسناد افغانانو د نیولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوې ده. دوی وایي داسې مهال چې د پاکستان له لورې د افغانانو د ویزو د تمدید پروسه لا هم له ځنډ سره مخ ده. تېره ورځ پولیسو د اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې ګڼ شمېر افغانان نیولي او حاجي کیم ته یې انتقال کړی دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې اورو.
دا چې نه غواړي په راپور کې نو مخپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل له خپلې څلور کسیسې کورنۍ سره یو ځای تېره ورځ د جولای 19 له ډي 11 سیمې پولیسو د ویزې د نه لرلو له امله نیولی او اوس په حاجي کم کې بندي دی. حاجي کم په راولپنډۍ کې هغه ځای دی چې له نیول کېدو وروسته افغانان ورته انتقالیږي او له بایومیټریک وروسته له دې هېواده په جبري ډول ایستل کېږي. دغه افغان چې متحده ایالاتو ته د تګ ایسایوي کیس لري او په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له لوري د پولیسو په نوم د خوندیتوب یو پاڼه هم ورکړل شوې وایي پولیس د سفارت لیک ته هیڅ ارزښت نه ورکوي خو د ادعا کوي چې د پیسو په بدل کې د غډول کسان خوشي کوي.
دلته هغه یو لیټر موږ سره شته خو د هغه لیټر د ورخودونو نه باوجود هم پیسې اخلي. نو موږ ځینې دوستان هغه لیټر ورخودلی وو او دی هغه کړی پیسې ترې اخیستې خوشي کړي دي. موږ لا هم دلته یو نو مشکلات او ستونزې بیخي ډېرې دي.
د ویل د ویزې مودې د روانې جولای په 12مه پای ته رسیدلې. د بلې ویزې غوښتنې ان د جون په 14مه کړې خو لا هم نه ده منل شوې. د اسلام آباد په فیصل ټاون سیمه کې میشت یو بل افغان په ناغښتون کې میرویس ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ د دوی سیمې ته هم پولیس ورغلي او زیات شمېر افغانان نیولي او وړي دي.
تیره ورځ پاکستانی پولیسو زموږ یو دوه همسایګان له کورونو نه ځینې کسان د ویزې د نه درلودلو په علت له ځان سره یوړل او اوس یې حاجي کیمپ ته انتقال کړي دي. په ډېر تاسف سره چې د افغان کډوالو ژوند ډېر په خطر کې دی په اسلام آباد کې او په ټول پاکستان کې او له دې سره سره د ویزو اکسټینشن هم په ټپه درېدلی دی ځکه چې موږ ویزو ته اپلای کوو خو زموږ ویزې تمدید کېږي نه.
دوی دا کوي چې د پاکستان حکومت د رواني جولای میاشتې له پایله تر اوسه د هیڅ افغان د ویزې د تمدید غوښتنه نه ده منلې چې لامل یې په دې هیواد کې میشت ډیری افغانان چې په قانوني ډول دې هیواد ته تللي او د متحده ایالاتو په ګډون نورو لویدیځو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري اوس مهال به ویزې شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یوې غړي او په کراچۍ کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پاکستان له حکومت سره د افغان کډوالو د ویزو د نه تمدید موضوع شریکه کړي خو زیاتوي چې هغوی دا ستونزه نه مني.
دا موضوع موږ ورسره شریکه کړې ده ځکه چې د اکثره چې کوم کډوال ونیول شي نو د هغوی کومه ډیټا چې وي کوم چې دوی د ویزې لپاره اپلای کړي هغه موږ ورسره شریک کړي چې بای د هر ملک قانون کې دا هم وي څوک چې په ویزا یو بیا چې هغه د ویزې لپاره اپلای وکړي تر څو پورې هغه کینسل شوی نه وي رد شوی نه وي تر هغوی پورې څوک هغه نه شي ریپورټ کولی. نو دوی دا سیز مني نه مخامخ چې مطلب موږ پکست دي افغانانو ته ویزې
دا وې نه ورکو. د لدی مخ کې یو شمیر پاکستانی رسنۍ راپور ورکړیو چې افغانانو ته د بریښنایي ویزو د ناقانونه صادرېدو په تور د فدرال د څېړنې ادارې د ویزو د صدور یو شمیر اداري کارکونکو نیولې دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي خو د تیر جمعې په ورځ د جولای 13مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی له خبریالانو سره په یو ناسته کې خبرداري ورکړې و چې پاکستان به په دې هیواد کې نور د غیر قانوني کډوالو پاتې کېدو ته اجازه ورنکړي. پاکستانی رسنیو له ډلې سما ټلویزیون د نوموړي له قوله ویلي چې د بې ویزي او بې اسناد افغانانو په وړاندې به هیڅ ډول نرم چلند ونه شي او دوی باید له دې هیواده ووزي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له وړاندې په دې هیواد کې د میشتو ای سی سی کارت لرونکو په ګډون د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ کولو پروسه پیل کړي. پاکستان د غراس په دې هیواد کې میشتو 1.4 میلیونه د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم خبرداري ورکړي چې باید دا هیواد پرېږدي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلي حکومت د پی او آر د کارتونو د نه تمدید پریکړه کړې او دا کډوال باید د دې هیواده ووسی. که څوم د کډوالو د جبري خراج پاړه د پاکستان پریکړه د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو لوري غندل شوی خو د هیواد لا هم د کډوالو جبري ستنونه روانه ساتلې. تازه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنر فلیپیو ګراندی په کابل کې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو له سرپرست وزیر مولوی عبدالکبیر سره په لیدنه کې ویلي چې له ایران او پاکستان د افغانانو د جبري اخراج وضعیت په نړیوالو سره شریک کړي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې ویلي چې دغه لیدنه د جولای په 19 شوې او مولوی عبدالکبیر ویلي په داسې حال کې چې افغانستان اقلیمي بدلون او جګړو ځپلې له ایران او پاکستان په جبري ډول د زرګونو افغانانو ایستلو د افغانستان په اقتصادي او ټولنیزو خدمتونو نو سخت اغیز کړي. د راپورونو پر بنسټ د 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې چې پاکستان له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، نږدې 1,000,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې له پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د اخراج لړۍ تیزه شوې او هغه افغانان چې لا هم په پاکستان کې پاتې دي د ویزو د تمدید له ستونزې سره مخامخ دي. بل پلو له ایران او پاکستان پلازمینې کابل ته یو شمېر ستنې شوې کورنۍ وایي د سرپناه په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي کرایي کور نه پیدا کیږي او کوم یو که پیدا هم شي کرایي ډېرې لوړې دي چې دوی په خبره د ورکولو توان نه لري. بل خوا ځینې هغه کورنۍ چې له وړاندې په کرایي کورونو کې اوسېږي شکایت کوي چې له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو له پراخې بیرته ستنېدنې وروسته د کورونو خاوندانو کرایې په لوړې کړې دي. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
له ایران افغانستان ته ستنه شوې افغان کډواله ده. د شین غوړي نومې په راپور کې واخیستل سي. اونۍ مخکې خپل هیواد ته کډه شوې او په خبره یې اوس د پلازمینې کابل په دشت برچی سیمه کې د کور د نشتون له امله خپل خپلوانو کره کور په کور ګرځي. د وکسیسې کورنۍ د مشرې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه. افغانستان ته بل استنه سوی افغان کډواله لطیفه بیا چې دوه اونۍ د ستنېدنې کېږي وایي د کابل په شاشید سیمه کې دوه خونې والا کور موندلی خو کرایه یې ډېره زیاته، یعنی 1,000 افغانۍ ده چې دا یې د ورکولو توان نه لري.
زیات نګران هستم دیگه، فعلاً شوهرم بیکار است، یک خانه
کرایی هستیم. ستونزې مو زیاتې دي، ډېر په تشویش یو ځکه خاوند مې له بیکاره دی، کرایي کور کې اوسېږو خو د دې کور کرایه ډېره زیاته ده.
د یادونې ده چې له ایران او پاکستان ستانه سوي کډوال د سرپناه په برخه کې د جدي ستونزو سره مخ دي او په دې اړه یې په وار وار ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه کړي دي. مخکې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو یو شمېر مسؤلینو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا ستونزه تایید کړې وه. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ستانه سویو کډوالو ته د استوګنیزو ښارګوټو د جوړولو ادعا وکړي، خو داسې ښکاري چې دا کار وخت اړتیا لري، داسې مهال چې ستانه سوي ورته بیړنۍ اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړو راپور ورکوونکو د جولای په 13 خبره کړې اعلامیه کې ویلي و چې د روان کال له پایله تر اوسه له ایران او پاکستانه څه کم 2,000,000 افغانان افغانستان ته جبري ډول ستانه سوي دي. د دې بیان له مخې تر 1,500,000 زیات کسان له ایران شړل شوي چې یوازې د جون د 4 وروسته یې شمېر 4,00,000 ته رسیږي، چې له پاکستانه هم تر 300,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. بلخوا ځینې هغه کورنۍ چې له وړاندې په کرایي کورونو کې اوسېږي هم شکایت کوي چې له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د پراخې بیرته ستنېدنې وروسته د کورونو خاوندانو کرایې پرې لوړې کړي دي. د کابل د 16 حوزې اړوند قلعه زمان خان سیمې اوسېدونکي مصطفی وویل له خپلې لس کسیزې کورنۍ سره په یو کرایي کور کې اوسېږي او شکایت کوي چې د کور مالک پرې په دې وروستیو کې کرایه لوړه کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل
اقتصادي وضعیت خو د خلکو د نهایت بد دی، هغه د چا خبره اوس ته رسېدلی دی او دغه بله خبره چې د کورونو مالکانو کرایه لوړې کړې دي، د پخوانه لوړې کړې دي، هر کال کرا پروسه کال کرایه 10,000 واسطه کالي 2,000-3,000 کړې ده او دا خبره ورته کوي که ته نشې ورکولی نو کور مې خوشې کړه.
دا وایي په درې خونو کور کې مخکې 10,000 افغانۍ کرایه ورکوله چې اوس یې پرې 10,500 کړې ده. د کابل د شاشید سیمې اوسېدونکی مومن خان هم ورته ستونزه شریکوي.
مجبوریت نه نیسي که په هر چوي نیسي چې دومره ځای کې
دا شکایتونه بیا داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت شاوخوا یوه اونۍ مخکې په خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې له خلکو غوښتي وه چې که د کورونو کرایې پرې لوړیږي د کورونو له خاوندانو دې شکایت وکړي. په بیان کې راغلي وه که د کورونو خاوندان د تیر کال په پرتله کرایه لوړه کړي له پوښتنو سره به مخ سي. په بیان کې دا خبرداری هم ورکړل شوی و چې که د معاملاتو د لارښوونې دفترونه له ټاکل شوې اندازې زیات کمیشن هم واخلي عدلی او قضایی بنسټونو ته به معرفي سي. مخکې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې هم ویلي و چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې د کورونو کرایې لوړې شوې دي. دې شبکې هم د کورونو د کرایې د لوړېدو یو لامل له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د کډوالو ستنېدل ښودلي وه او زیاته کړې وه چې دې ستونزې خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
په افغانستان کې د پولیو واکسین نوی سراسري کمپاین د دوشنبه په ورځ سبا ته پیلېږي، خو ځینې کورنۍ وایي وروسته له هغه چې د واکسین بهیر له کور په کوره کلی په کور ته بدل شوی د دوی ماشومان له واکسینه محروم دي. ورته وخت کې د پولیو واکسین یو شمېر متخصصین وایي چې له واکسینه د افغان کډوالو د یوې لویې څپې ستنېدل په افغانستان کې د دغه ویروس د لیږد خطر زیات کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پولیو واکسین د نوي پړاو پیل ته یوازې یوه ورځ پاتې ده، د هیواد له بېلابېلو ولایتونو یو شمېر کورنۍ وایي چې ماشومان یې تل له واکسینه پاتې شوي دي. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل وروسته له هغې چې د پولیو واکسین د تطبیق څرنګوالی له کور په کوره کلی په کلي ته بدل شوی، دوی نسي کولای خپل ماشومان واکسین کړي. د افغانستان د پلازمینې کابل د کمپنۍ سیمې یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وایي د پولیو واکسین د کمپاین په تیر پړاو کې د کورنۍ ماشومان یې له واکسینه
از آن رو تا فرست بودیم از وکسین موندن تا بودم شون در مسجد وکسین تورا رفته بودن.
زما دو خورزه این وکسین پاتی شوی کلا چه مدوی جماعت تور وستلی وکسیناتوران تلیلی و دا سینه دا چه وکسیناتوران تو جماعت که یو یا دو ساعت انتظار وی خلق حتا نبری خبریگی او تویزی دا ولوی استون زده چې حکومت باید ورته پاملرنه نه وکړي.
د بامیان ولایت دوه وسیدونکي چې له 15 کلونو د کم عمره دوه ماشومان پلار دی او نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي وایي.
خو سمو خو بیا ته چې مو کمپاین واکسین خونه به خونه باشه.
زمون وختنه دا چې د واکسین کمپاین کور په کور وي، ځکه چې د خلکو کورونا له روغتیاي مرکزونو او جماعتونو لري دي او کله چې کمپاین پیل شي د کلیو اوسیدونکي پرې نه خبرېږي. کدا کمپاین د پخوا پسیر کور په کور وی نو ډیر بغاته وروي.
مخکې د پولیو واکسین کمپاین کور په کور تر سره کېده، خو وروسته دا ډول کمپاین د طالبانو د حکومت لخوا منسو او اوس واکسین په جماعتونو، روغتیایي مرکزونو او سایت په سایت تطبیقیږي. په دې راپور کې مرکز سوی کورنۍ وایي چې د پولیو واکسین کمپاین کور په کور ډیر ګټور و، ځکه د دوی په باور دا طریقه کې واکسیناتوران د خلکو د کورونو تر دروازو ورتلل او د هغو کورنیو د ماشومانو لپاره یې د واکسین کولو زمینه برابروله چې روغتیایي مرکزونو ته یې د خپلو ماشومانو د بیولو اسانتیاوې نه درلودې. دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم سازمان اعلان کړی چې سبا دوشنبه د جولای 20مه به د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو واکسین نوی پړاو پیل سي. خو دا چې دا کمپاین به څو ورځې وي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. په ورته وخت کې د پولیو واکسین یو شمېر متخصصین د ډاکټر کمال شاه سعید په ګډون چې په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام د اړیکو پخوانی مسؤول دی، خبرداری ورکوي چې له پاکستان نه د افغان کډوالو په لوړه کچه ستنېدو په هیواد کې د دغه ویروس د انتقال خطر زیات کړی دی. نوموړي زیاته کړه
افغانستان او پاکستان دغه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغۍ پېښې اوس هم پکې رامنځته کېږي. نو دا خطر کله چې کډوال بېرته افغانستان ته ستنېږي، دا خطر له ځان سره که هغه په ناروغۍ مصاب وي، کړي ماشومان یا لویانو سره دا ناروغي دوی په وجود کې وي، نو د ځان سره هغه انتقالولی شي. او کوم چېرته چې کمپاین کور په کور نه ترسره کېږي، د ماشومانو معافیت ډېر ټیټ دی، نو طبعا هلته به د خلکو بنه ناروغي د اخته کېدو چانسونه ډېر زیات.
نوموړي ټینګار وکړ چې د دې ستونزې د حل لپاره باید په ټول هېواد کې لوړ کیفیت لرونکي کمپاینونه پیل سي تر څو ټول افغان ماشومان واکسین او هیڅ ماشوم له واکسینه بې برخې پاتې نه سي. دا په داسې حال کې ده چې د جاپان حکومت هم په افغانستان کې له پولیو سره د مبارزې مبارزه لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال وچی صندوق یونیسف سره 15 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. یونیسف د جولای په 10مه په یو بیان کې ویلي و چې دا پیسې به د افغانستان په 2 ولایتونو کې د اټکل له مخې 15 میلیونه ماشومانو ته د واکسین تطبیقولو لپاره ولګول سي. په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ او بله په هلمند کې وه. همدارنګه تر اوسه پورې د کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننګرهار او زابل ولایتونو کې د پولیو ویروس 13 مثبت چاپیریالي نمونې راپور شوي دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني هغه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا پکې تر اوسه په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د ماشومانو د ژغورنې یوازینۍ لار د واکسین تطبیقول دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو زموږه کلاساده راډیو نوري بشریت په روسي او څوکلونو کې درس د سرطان پر ضد د مبارزې په برخه کې خورا پرمختګ کړی. د سرطان له کبله د مړینو په شمیر کې کمښت، د درملنې وراثت او وقایې په برخو کې نوښتونه د دې پرمختګونو څرګندې نښې دي. خو څارونکي وایي چې په دې برخه کې ځینې ننګونې لا هم پر ځای دي. په دې اړه نور جزئیات هم تکلورو.
څیړونکي وایي د سرطان د خطرناکې ناروغۍ پر ضد نړیواله مبارزه د علم او پرمختګ په ګټه د بدلون په حال کې ده. لکه چې د امریکا پخوانی ولسمشر ریچارډ نیکسن په 1991 کال کې د سرطان پر ضد جګړه رسمن اعلان کړه، سره له دې چې هغه مهال سپوږمۍ ته د اپولو د فضایي سفینې د سفر په څیر علمي پرمختګونو د نړیوالو باور هم زیات کړی وو، خو سرطان تر ننه په ټوله نړۍ کې د انساني مړینو شپږم او په متحده ایالاتونو کې د مړینو دوهم اساسي علت بلل کیږي. توفیما یونانی خبرونه په یو څیړنه کې وایي که څه هم د سرطان بشپړه درملنه تر اوسه ممکنه شوې نه ده، خو د مړینو په شمیر کې پرله پسې کمی راغلی. د مخنیوي لپاره یې تدابیر پراخ شوي دي او دا مبارزه د وراثت او وقایې په برخو کې د پرمختګونو په مټ د بشریت په ګټه روانه ده. ورځپاڼې دا پرمختګونه په دریو برخو کې یاد کړي دي چې لومړی یې په نړۍ کې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره وقایوي اقدامات دي. د څیړنو له مخې د نړۍ په شتمنو هیوادونو کې د سګرټو د مخنیوي د کمپاینونو په نتیجه کې له 1950 کال راهیسې یوازې په متحدو ایالاتونو کې د څه باندې 3 میلیون انسانانو د مړینې مخه نیول شوې ده. ګمان کېږي د ټولې نړۍ په کچه د 15مې برخې مړینو علت به د سګرټو څکول وي. تویما ارزانه او د لاسرسي وړ درمل د سرطان پر ضد مبارزې دوهمه بریا بولی او لیکي چې د سرطان پر ضد د واکسین بریا د دې باعث شو چې په برتانیا کې د دې واکسین د تطبیق په نتیجه کې د شل کلنو ښځو د رحم په سرطانونو کې په سلو کې نوي کموالی راشي او دا د سرطان پر ضد مبارزې په چاره کې د وقایوي هڅو د بریا نښه ده. د واکسین چې اوس په ډیره ارزانه بیه په هند کې تولیدیږي په بېوزلو هیوادونو کې هم د لاسرسي وړ دی. دا یونانی ورځپاڼه په پای کې په روغتیایي برخه کې علمي پرمختګونه د سرطان پر ضد د مبارزې د بریا بل دلیل بولی او لیکي د وراثت علم په برخه کې د څیړنو ځانګړې ټکنالوژي او د وینې او تنفس د سمپلونو یا نمونو د اخیستو ځانګړو وسیلو او د هغو د ساتنې لابراتوارونو د سرطان د خطرناکو ډولونو د تشخیص چاره اسانه کړې ده. او دا کار نه یوازې د درملنې مثبت نتایج یقیني کوي، بلکې د کیموتراپی په څیر د ځینو غیر ضروري لارو چارو د کارولو اړتیا هم له منځه وړي. خو په څیړنه کې راغلي دي چې ځینې نیمګړتیاوې لا هم پر ځای پاتې دي. له هغې ډلې دا چې د دې ناروغۍ درملنه لا هم ډیره ګرانه ده. د درملو د جوړولو کمپنۍ د جانبي عوارضو د مخنیوي لپاره لا هم د وقایوي درملو په تولید کې له احتیاط څخه کار اخلي او د امریکا په څیر د ځینو هیوادونو لخوا د سرطانونو پر ضد د مبارزې په هدف د بودیجې کموالی د سرطان په اړه د څیړنو پر وړاندې جدي ننګونې رامنځته کوي.
وامرې ده چې د سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې څومره پرمختګونه شوي. خو بل پلو بیا به نوې څېړنه کې معلومه شوې چې د ماشوم د زیږون په مسله کې د پوښتنه چې جنسیت به هلک وي که نجلۍ وي 50-50 سلنه د ښځې په عمر پورې اړه لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
خلک عموما داسې انګیري چې کله یوه ښځه ماشوم زیږوي نو د ماشوم جنسیت یې سپرم او د سپرم ایکس او وای کروموزومونه ټاکي. اینان لکه تاسو چې د پچې اچولو لپاره یو سکه پورته غورځوي. خو یو نوې څېړنه ښایي چې د ښځې عمر هم یو مهم فاکتور دی او دا امکان شته چې یو ښځه ښایي یوازې زامن یا لوڼې وزېږوي. د هاروارد پوهنتون څېړونکي سیوین وانګ وایي د شخصي تجربه په اساس زدا سه ملګری او د کورنۍ غړي لرم چې یوازې لونه یا زمن لري، نو د هغه په وینا دا پوښتنه را برسېره کیږي چې آیا د ماشوم د جنسیت مسله یوازې یو چانس دی او کدا پدیده ځینې پټ بیولوژیکی رازونه هم لري. د دې څېړنې له مخې که ټول وګړي په پام کې ونیسو نو د هلک یا نجلۍ د زیږون تناسب ښایي 50-50 وي، ځکه د نارینه د سپرم د ایکس او وای کروموزومونو شمیر چې د ماشوم جنسیت ټاکي تقریبا انډول دی. خو میرمن وانګ او د هغې نور همکاران پوښتنه کوي چې آیا په دې کې ښځه هم کوم رول لري که نه. په دې اړه د نورو څېړنو لپاره دوی په امریکا کې د هغو څه باندې 85,000 میندو اړوند معلومات راټول کړل چې مخکې هم د امیندوارۍ د مخنیوي او د مور د روغتیا په اړه په دو جلا څېړنو کې برخه اخیستې وه. په دوی کې 16% ښځو دوه ماشومان زیږولي، 10% یې درې، 8% یې څلور او پاتې نورو یې 15 یا تر هغه ډېر زیږولي وو. څېړونکو دا ماشومان د بدن د وزن، ونې، ویښتانو او د وینې د ګروپ په ګډون د 8 خصوصیاتو په اساس پرتله کړل. دوی همداراز د لومړي ماشوم د زیږون پر مهال د دې ښځو عمرونه چې د 14 او 8 کلونو ترمنځ هم په پام کې ونیول. د دوی څېړنو وښوده چې 28 او تر هغو د لوړ عمر لرونکي ښځې په 43% له دې احتمال سره مخامخ وي چې نور ماشومان هم لومړی ماشوم ته ورته جنسیت ولري، خو په هغو ښځو کې چې عمرونه یې 30 یا تر هغه ټیټ و دا فیصدي 40 وه. میرمن وانګ وایي موږ په خپلو څېړنو کې دا وموندله چې که ښځې په پخه عمر کې هلک وزیږوي نو دا امکان ډیر لوړ دی چې نور ماشومان هم هلکان وي او که لور وزیږي نو وروسته به هم لوڼې وزیږوي. که څه هم د ماشوم د جنسیت په څرنګوالي کې د مور د پاخه عمر علت نه دی معلوم، خو میرمن وانګ وایي ښایي په بدن کې بیولوژیکي بدلونونه چې بڼې یې په ښځو کې توپیر لري په دې مسله کې رول ولري.
نن د جولای 6 د سترنج نړیواله ورځ ده. داسې مهال چې دا ورځ د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې لمانځل کیږي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې پاره سیالۍ و بندیز لګولی دی. ورځو نور تفصیل په دې راپور کې لا اکرام نورو.
نوید احمد چې د کندوز ولایت اوسیدونکی دی وایي له تیرو 19 راهیسې د شطرنج لوبه کوي. دا وایي له 19 چې د دې لوبې سره یې مینه پیدا شوه هغه مهال یې پلار د شطرنج لوبه کوله. نوموړی زیاتوي چې د طالبانو له لوري په دې لوبې بندیز دی سخت خپه کړی دی. دی وایي زه داسې یو څوک یم چې په شطرنج مین یم، له دې لوبې سره مینه لرم، خو د دې خبر په اورېدو چې نور په افغانستان کې دا لوبه کول منع شوي ډېر خفه شوم. ما هیله لرله چې زه به له خپل ولایت نورو ولایتونو ته سفر کوم او له خپلو همزولو ملګرو سره به د شطرنج لوبه کوم او په بېلابېلو سیالیو کې به برخه اخلم. نوموړی وایي نه یوازې په تخته شطرنج لوبه وه بلکې په ټلیفون کې هم د دې سیالۍ بېلابېل اپلیکیشنونه را ډاونلوډ کړي او په آنلاین او آفلاین ډول دا لوبه کوي. نوموړی وایي شطرنج له ژوند سره تړلې لوبه ده او د ورځني ژوند په فعالیتونو اغېز لري. دی وایي شطرنج د فکر او صبر لوبه ده او دا لوبه موږ روزي. موږ چې هر کار کوو باید صبر ولرو. دغه راز کله چې هر کار کوو باید په ډېر فکر یې ترسره کړو، ځکه د شطرنج په تخته کې یوه وړه تېروتنه ټوله لوبه بایلي. لکه څنګه چې په ورځني ژوند کې هم یوه وړه تېروتنه د انسان ټول ژوند بربادوي. نن د جولای 6 د شطرنج نړیواله ورځ ده. د سکل لپاره د دې ورځې شعار هر حرکت مهم دی تعین شوی، هغه شعار چې دا څرګندوي په شطرنج کې او څه په ژوند کې هره پریکړه کولی شي لوری بدل کړي. که څوم دا ورځ د 1986 میلادي کال رئیس د شطرنج د نړیوال فدراسیون له لوري نمانځل کیږي، خو ملګرو ملتونو دا ورځ د 2019 کال د ډسمبر په 12 په رسمیت وپیژندله. د شطرنج نړیوال فدراسیون د 1924 کال د جولای په 6 جوړ شوی. که څوم افغانستان د دې فدراسیون غړیتوب لري، خو اوسمهال په دې هیواد کې واکمنو طالبانو په افغانستان کې دا لوبه منع کړې. د طالبانو د حکومت د ورزش ادارې د روان کال په مئی میاشت کې د افغانستان د شطرنج فدراسیون په مشرتابه کې د ستونزو او د دې لوبې په اړه د شرعي ملاحظو له امله د شطرنج په لوبه لنډمهاله بندیز ولګاوه. دا بندیز لا هم په خپل ځای دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې سیالیو د بیا پیل په اړه د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست لویان اتل مشواڼي نظر ولري، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له افغانستان بهر د شطرنج یو شمېر افغان لوبغاړي وایي په بهر کې د دوی ورزشي فعالیتونه روان دي. په انګلستان کې میشت افغان نور محمد سلطانی ازادي راډیو ته وویل دی وایي دلته په انګلستان کې چې موږ کوم افغان کډوالي په بېلابېلو کلبونو کې د شطرنج سیالي کوو، آن یو شمېر افغانان د دې کلبونو فعال غړیتوب لري او په بېلابېلو ملي سیالیو کې برخه اخلي او ښې لاسته راوړنې لري. شطرنج دوه کسیز لوبه ده چې په یوې دوه رنګه چارخانه تخته کیږي او په دوه رنګونو کې دوه دیرش دانې لري. دا لوبه به په لومړیو کې د عربو، چینایانو، مغولو او هندي بادشاهانو په دربارونو کې کېدله چې له همدې امله شاهي لوبه هم بلل کیږي. د شطرنج یو شمېر پخوانیو تجربه لرونکو لوبغاړو له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا یوازې یوه تفریحي لوبه نه ده، بلکې مهمه تعلیمي وسیله هم ده چې د ځوانانو د منطق، فکر او مهارتونو په لوړولو او د غراد صبر په پیاوړتیا کې مرسته کوي. دوی ویلي وو چې په دې لوبې بندیز له ځوانانو نه د فکر پیاوړتیا اخلي او د غراد دا بندیز کولای شي چې د شطرنج له مینوالو په ځانګړي ډول ځوانانو د ښې راتلونکي انګېزه هم واخلي.